تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ یو جګړو ته نه ځي.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي.
دا څلور پنځه شپې کې راغلي یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي.
بې وزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاس ګاډی وچلوي.
سهار راځم تر لاسو یوولسو بجو پورې کوم، دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي تر هر څه وړاندې خبرونه واورو.
امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولای شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات لري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له وی امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه دا هم ویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی وو ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر هانی فتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې له خاغلی قریشي سره دغه ټلیفوني خبري مهمه بللې او په سوله کې د پاکستان لوري د پراخ همکاري هیله څرګنده کړي. خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریض ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي و چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په 24مه به دا کانفرنس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریسته په کتو د کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دی له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریزې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12مه د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان د ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخکړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي وشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیايي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنامه مول ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته تر پای را سره پات شهید وا او نس پروګرامونه هم درته لرو د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام راځو د خبرونه د سر موضوع ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا افغانستان د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلینکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هیواد بیا تر هغه پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه غواخ اوس نور سیمه تعلق ده. د لیدي انټونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل ده نوریاس نوری پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هیواد د ترهګرۍ غواخ نور سیمه ته لیږدل دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هیواد پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انټونی بلینکن دغه راز ویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلای دی. موږ به دا ورتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بل قوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
The امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویل د سپتمبر 13 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤل بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نشي بې ځایه وبللې او ویل
in Afghanistan whether it's the Taliban or any
په نهایت کې دا د هیڅ په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر شي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک شي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او نه غواړي چې منځوي شي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل شي.
It's going to have to engage in a political process.
ولس مشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې د ورځې د بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان ورته چمتو کړی دی.
و امور دل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګ کړي. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نورې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو، هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا ماینونه ایښي دي، هر څه بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنه امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلې، دلته نه کور معلوم ده نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شی دلته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بوالی، څلور پنځه شپې د لغمونه پخود دا مورچې پخوي، نن جن را خلاص سوی اون غلا جن راغلی راتلېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل،
قرباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي نن درې څلورمه ورځ چې جنګ ده، کورونه طالبانو ونیول، له احتیالته غزنی ته راغلي، نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دی راوړی، دغس خالی خپل سرونه هم راوایستلو، ډېر شی هم ورې پاتې دي، کورونه هم ورې پاتې دي، مالونه هر شی هم ورې پاتې دي. سره صرف خالی موږ راووتو، دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي. سر څوک یې کوي؟
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي، چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بېځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یادې ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سهشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترینګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
موسیقي موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له هم د افغانستان د جګړو لکبله په تاریخجن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیک لپاره د لاس گاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم له بېوزلۍ له لاسه اړ شوي چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس گاډی ګرځوي او په دې توګه خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاس گاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړې شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېرې ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونځ سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وای د مزدوري په لګي ګټي لستونځ سره مخ ده. خدا لدی عمل خوشاله ده چې د خپل کور او خپل لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي خزه هم کولای شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
څلورنیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوره وړیم. کله خورما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس گاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
کسا هم په افغانستان کې ډېرې ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خواري مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپانې په افغانستان کې دی و پخوانی امریکایي سرتیری لیکنه خبره کړې چې وایي
امریکا افغانستان پریږدي، خو هغه کسان به چې هلته کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغه شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی دوراني ماموریت ترسره کړی. هغه ویلي لسګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي، ډیپلوماټیکو او پراختیايي چارو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي. په لیکنه کې راغلي له کلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پریږدي، او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه وو، او که دا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټولو قربانۍ ضایع شوی دي. د لیکنې لیکوال 40 کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي، او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي، ذهن یې افغانستان ته ځي، او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې ماموریت ور یادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغانې بوډۍ ښځې موسکا یادېږي چې میړه یې په شار روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نشول. د جګړې برخلیک چیرې رسیدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی، د هغې شپې خاطره به هیڅکله هیر نه کړي چې پولیسو د لزګون نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې لکام څخه موټرو کې پورته کړل، او په یو ساړه ځنګل کې پریښودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه مهال ولس کلان وو، او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلی، هغه وایي اوس هم خپل هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی، په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسیدلي، او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاړه. په نورستان کې لا هم خلک د سرویو لوړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او ورونو ساحو کې ژوند کوي، او په کورونو کې د سرویو لوړیو جوړیدونکو کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري، د وسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وی چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنې سیمو دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپل ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی، او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنې پخوانی دودونه لکه لوړې او جامې جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړې او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي، او غواړي دا دود او پالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل:
موږ ملداران چوپانان لګی په قیچی باندې دیونه دا وړې کمای، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې، دغه نورسته په صابون باندې دا اینځي، زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار، هغه نورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې، هغه نورسته یو یو بونډاری را اخلي هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي دغه نه لیک ډبل غوندې چین واغه بیا اور د پاره استعمالای
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرابلو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي نو په ګډه په کورونو کې ل برابر وکړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي ل وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي ل وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي نورستانیان وایي ل ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په غاړه ده چې ترلې خوله ده زمونږ رواج کې دي اوس هم دي جاپان لرو په تاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پریخه
مولوي زینت الله وای په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي نورستانیان وای په خوا ټولو خلکو همدا لوژغن او وړې او جوړیدون کې جامې کارولې خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و هغه به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک پچی کمزوري وو نو یو جوړه به ډیر وخت کوله دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکول لپاره هیڅ نه دی کړی دوی وای ک ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په خ بڼه په معاصر او ماشيني وسایلو جوړېدلې شي چارواکي به وای هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي ترڅو دا برخه نور هم غنی او پیوړی کړي
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیوادا ډیرې ټوکرونه او نور شین له بهرنۍ و هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه اوزي خلک وایي چې د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له وی خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم ازادی راڈیو سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید
د امریکا او روسیې وروسته اوس د چک او روسیې اړیکې هم خړې پړې شوې دي دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواد د روسی ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ورکړ روسیې هم ورته غبرګون ښودلې تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل موسکو په ورته اقدام کې د هیواد شل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چک ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه له روسیې ووځي د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د اداو په اړه بحث وکړي هغه ادا چې موسکو بیا اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی دغه بیان تر خبرې دوه لګ مخکې د روسي رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسي همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسي خبرګونو د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپل خاورې د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یو زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یو بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1997 کال راهیسې چې پر پخوانی چک سلواکیا کمونیستي رژیم واکمن و او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دې امکانات لري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې پر ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د 40 متره سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال وشوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه. هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یو چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې درلګ تر لګه درې تنو د وژلو خبره کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي وشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي دي. او واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خورو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی دی. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو واورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. اوس هم لږ منی سره راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باورئ چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتی پولیسو دوه کسانو ولی محمد او انعام ګل ازادي راډیو ته ویلي چې سلور میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. لومړی به د نازیانو د ولسوالۍ نه ولی محمد په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ولی محمد ما د ننګرهار ولایت د نازیانو لپاره د خمیا اړیکه نیولې ده.
څه مشکل دی؟ څه
مشکل هم دا ده چې د زمونږ د نازیانو لپاره محلي پولیسو او زمونږ په تکلیفي پولیسو باندې تبادله شوی. مونږ به څلور میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه نه دي اخیستي. مال چې مونږ معلومات وکړو خپل ټولو خلکو سره هم دا خبره شریکه کړه چې زمونږ دا ماشونه لا تر اوسه پورې هیڅ پاتې نه لګېدلې. روژه راغله، اختر راغله، زمونږ ماشومان هیڅ نلری. مونږ دې په هغه کې چې دوه تار لګیو دا فاميلي دغه چې دا فاميلي لپاره زمونږ د ماشونه دي مونږ خپل کهره کم شو څنګه رو کې شپې سبا کول شو پراتی د خلکو خدمت لپاره د وطن خدمت لپاره خو نه دغه کومه تنخواه پوښتنه چې مونږ کړو دا د زمونږ خپل فاميلي لپاره چې دغه فاميلي مونږ ته ضرورت لري او په غیر دې مونږ مشکلات نه حل کوي.
څومره وخت کیږي چې د محلي پولیسو نه رسمي پولیس شوی؟
زمونگا دا جدی اول نا تر اوسا پوری مونگا پا تکلیتی پولیسو باید تبادیل شدی و جدی پا اول بانده
ده ده نمخ که ده ما شغستو چه محلی پولیس وی؟
آو آو محلی پولیس چه واغ نمخ که ما شغستو محلی پولیسو ما شم روغ خشتا آو آو ما شم تقریبا مونگا یو پندوز کسانی مونگ ما شم نرو.
نو دغه مشکلم قماندان سره شریک کرده ده؟
قماندان سرم شریک کرده قماندان سر براته یه چی داغه بار با امریکایانو کار دی د سیستم هغه دی لاړو سیستم چې مونږ ځان داخل کړو او سیستم کوم راته چې دې میاشت کې والا کېږي دې میاشت کې والا کېږي مونږ ته هیڅ درک نه لګیږي تل یو مالی سر نه مونږ پختل کړي بل نه مونږ کړي بل نه اوس مونږ هیڅ معلومات نه کېږي مونږ دا معلومات خو دا څنګه چې مونږ ماشونه نه لرو.
کلات هم سم ردی چې دا ماشوم نه دی اخیسته
مشکلات هم چې رښتیا خبرې ډېر زیاتې یو میاشت سړی تېره کړه دوه میاشتې شي درې میاشتې شي د ان تر څلورو میاشتو پورې ورسېده مونږ دلته دوکاندارانو ډېر زیات دکه یو دوکانو کې سوداګانې کړي دي دوکانو سوداګانې چې مونږ له د معاش په بدل کښې را کوي چې معاش واله شي مونږ نه پیسې غواړي نو تر اوسه پورې تقریبا مونږ دغه څلور میاشتې وشو چې مونږ معاشونه نه لرو دوکانو طرف هم ډېر زیات قرضداره شوي وو هغون هم ډېر زیات آزاد یو نورم څل لرو رمضان میاشت هم راغله روژه ده
ستا مشکل به ورسوو
اوس صحیح شوه ډېره مننه الله ژوندي لره خوشحاله اوس
اوس به د همدغې سیمې د تقویتي پولیسو د قطعې د یوه کس انعام ګل خبرې واورئ چې دی څه ستونزې لري.
مشکل دا دغه څلور میاشت اوس تنخواګانې نه واله کېږي
رسمي پولیس یې که محلي پولیسو کې
محلي پولیسو بیا دغه تقویي پولیسو په نامه باندې واړولو کارنن ویله
څو میاشتې کېږي چې د محلي پولیسو نه یې اساسي پولیسو ته راواړولی
څلور میاشتې شي اندازه باندې
ماشه نه دی درکړی په دې څلور میاشتو کې
نه ورځانه
دغه مشکل هم قماندان سر شریک کړی داسې مقاماتو ته ورغلي یاستئ.
مونږ جلال آباد نه تللي وو تر د اپ سیسټم غله هم ورغلي وو او خپل قمندان د امنې د ناجیان ولسوالۍ نه هغو ته مونږ ویلي متمدانو ته مې ویلي دي او تر کوم سرپرستان دي هغو ته مونږ خپله وینا کړې ولې چې زموږ کار نه وی
څه یې ویلي
هغو داسې ده چې نه واله کږي مونږ راپورونه ورکړي تاسو دا بنې که نو
اوس هم وظیفه کې یې
اوس وظیفه کې یم وظیفه کې یم دغه اورې
اورم اورم
اوس هم په وظیفه کښې برحاله یې پورتو کښې پراته یو که نه
ښه مخکې چې محلي پولیس وې څلور میاشتې مخکې چې ته محلي پولیس وې هغې وخت کې د معاش اخیستو
هغې نه مخکې بیا درې تنخواګانې اډب کړې بیا درې تنخواګانې را کړې چې لباد ته لاړم پورمې هم را ډکې کړې اسنادونه را کړي وو یولس وایه کښې زه خو خپله باندې سواد نه لرم وروره
د کورنیو چارو وزارت خو مخکې له دې ویلي وو چې یو سیستم یې روان کړی د بایومیتریک سیستم چې دا ختم شي معاش به ورکول کېږي ستاسې دا سیستم شروع شوی خستا مشکل به ورسو
خو نه ما ډېر عسکر دي د افغانستان کښې تاسو کله مو راپورونه اخېستي ډېر عسکر دي زمونږ
ښه ستا مشکلات به ورسو
الله مې عزت وکړه عزتمنه سي.
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قماندان لوایاند ښاغلي فرید خان سره شریکه کړه. د نازیانو د ولسوالۍ نه تقریبا د څلوېښتو پولیسو په نمایندګۍ یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دوی معاش نه دی اخیستی د دې معاش د ورکولو دپاره څه تدابیر شته؟
دغه معاش دا د وزارت داخلې لخوا په ډول مشکلات او څوک چې
فرید خان کدا مخ دی یو طرف ته لګواړ او आवाज هم جړ شو
دا ماشوم سړي دا د ټیک مو ورکړی هغه کوم چې مشکل لري ارمز کې لري نو هغه لري هغه ماشنا هغه چې بایومټریک یو شي ماشنا ورکړي
نو دا د بایومټریک پروسه به کله ختميږي
نو شروع نه جریان لري نمبر په نمبر راغواړي او له سوالې نه راځي بایومټریک کوي
یعنی تاسو دې ته اطمینان ورکوي چې د بایومټریک خلاص شي نو ماشونه به اجرا شي ها پدې کې نه کیږي لګا عجله وشي ځکه چې روژه راغله او بیا ورپسې اختر راځي د دوی مشکلات به زیاتې پیسو ته به ضرورت لري لګا عجله نه کیږي پدې کې
دا سیستم خو مرکز نه کیږي
یعنی تاسو تعقیبوي
تعقیبو سلام شریکړي دي دا خو جنت خراب دي څنګه به جوړ کی
دا د تشویش نه کوي دغه پولیس ماشه اتمند رسیږي
ماشه رسیږي البسا ډوډۍ اور کی مشکل دا چې
ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ نه د تقویتی پولیسو لقتې نه ولی محمد او انعام ګل چې دواړه پولیسان دي ازادي راډیو ته وویل چې سلور میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي اخیستې او د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ښاغلی فرید خان وویل چې په ټول افغانستان کې د تقویتي پولیسو د بایومیټریک سلسله روانه ده د نازیانو د ولسوالۍ د تقویتي پولیسو د بایومیټریک سلسله هم شروع شوې او ډیر ژر به بشپړ شي ښاغلی فرید خان وویل د دغه پروسې له ختمېدو سره به دغه پولیسو ته تنخواګانې ورکړل شي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو ته سلامونه او شهلی وړاندې کوم او ستاسو د بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم په سر کې ولنډ یادونه کوم چې ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې پریږدي موږ هر مره خبرو خو کله کله ځینې پیغامونه تخنیکی ستونزې لري مثلا دا چې ستاسو د ژغ کیفیت ډیر ضعیف او یا هم دا چې ستاسو پیغام بشپړ نه وي ثبت شوی نو ځکه موږ نو څه کولای چې دغه ډول پیغام خپور کړو خو لنیا کمرغه د دغه ډول پیغامونو شمیر زیات نه دی نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه موږ ته په صحیح او بشپړ ډول راورسیږي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی ستاسو د هغو پیغامونو په خپرولو پیلوو چې د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي
دراجه ټول امکاران او رجب ته سلام علیکم فزای محمدی سات افغانم د کندهار د ولسوالی د جړی ولسوالی محمدی سات افغانم دلته موږ یو شمه تیرا کړ دی د ایرمن دی نو د نوم نفسی د کلادی نو په چیرې کورنیز ما جغوري کې چیرې کریبان ما جغوري راځ د خپل کوښنې دی بوزي ځکه یو مې شافه تل دې مشر سره دی ای ز خپل قوت ډیر ډیر دی نو خما خا کې چیرې کلیوال خپل کوښنې په تمه دی نو راځ خپل کوښنې دی بوزي نو په دې هله چې زما پیغام نشه چې زه خپل ټلیفون شماره مو کوایم 0 4 1 9 8 2 10 1 2 1
ما سلام علیکم ټول اوریدونکو ته ورسیږي ما یو کښنه ماشوم به دا کړی رسول الله شهر کې پیرمن دی جناغا نومې دې پلار په جناغا ورته وایي پلار نومې شرالیا کا دی دا اخ شنو مې یکمت نومې دې د یکمت روز سردار نومې دې ما په المن له شورګا شهر کې پیدا کړی دی دا لس 2 ورځې کې چې ما سره سره دی د سره رخصینه د بور کالی دی او په کوړي چمپالې بپښه دی او ګاندې روغ دی لسونی روغ دی هر سړی و کولای شي چې ما سره پردا شي نیرو باندې اړ کېولې شي په پروا په پرتینځه پازنه دریو شپاز دوا بلوارې د شمیره تکرار وو په پروا په پرتینځه شپاژنه دریو بیا شپاژ دوا دغه زما شمیره ده بسر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمیره باندې خبره وکړي وسلام
بلی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته زه شمس الله شرافت چې پیلان د هلمند ولایت په نوو ولسوالۍ کې اوسېږم خو په اصل کې د اورزګان ولایت یم دلته په اورزګان ولایت کې د الغفار په نامه نفر موږ پیدا کړی دی نو دا څلور نیم میاشت کېږي چې زما سره اوسېږي کار څوک د د پاک له معلومات غواړي د 19 کال عمر لري نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي. سلام شمېره 03 6 3 یو ځل بیا دا شمېره 0
3 6 3 او روشن شمېره 0││1││2││3││4││5││6││7││8││9││10││11││12││13││14││15││16││17││18││19││20 السلام علیکم.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موز دلتا پکندار کې یو دانا کښنی پداګړي ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوالای شي موږ ته پداګا شمیرو باندې اړیکا ونیسي. موز ټلیفون شمیره ده 0││1││5││3 9 5 3 3 5 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0││1││5││3 9 5 3 3 5 دا زموږ د سینې په لمبار دی. د هر مسلمان ورور وی کولای شي موږ ته په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان وسلام.
سلامونه اونۍ کې هیلې رنخ تاسو ته څوک چې اوري. زه پرهیز پسرلی یم. یو ماشوم دی دلته د 15 کال دی نو خبرې نشي کولی. تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ 0││2││2 6 6 9 9 0 شمېره بیا 0
2││2 6 6 9 9 0 نو ما سره دی که هر چا وي او د چا نه درکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او را دې شوي بودي په مخه موخه.
السلام علیکم. محمد جان مکرم غزنی ولایت مقر سلمی مولیا د دې ورک روټ مو پیدا کړی دی. په موږ سره دی غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې مو کول دی. دم چې خوش ناره ده 0││1││2││3 یو ځل بیا وایم
0││2││3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زاجی رادیو سادر مننه کو چې دغه زمر پیغامونه دی نشریوی او زمر د ورکو اجزانو پاړه معلومات راکې. هغه زمر ملګری چې ورکتوی په غواړه معلومات راکې. موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د زاجی رادیو چې دغه اعلانات موږ نشروله نو چې پیدا شوی دی. د زاجی رادیو سادر مننه کوم. هر ملګری کولای شي چې زاجی رادیو سره خپل پیغام پریږدي. نو یو ملګری دې زموږ د پیدا شوی دی. ډیر مننه کو زاجر زر. ډیر مننه کو د خپل عبد السلام یلم یارم د هلمند ولایت دغه اعظم خدای خدای پامان.
قدر مون اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات را کړیو او اوس به ستاسو د رکوسیو دوستانو او خپلوانو په حق له را رسیدلي پیغامونه خبر کړو.
بله السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترهستان د ولسوالۍ د چوکاجو د خلکلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوه جن دی. د جمالي اکا زوی دی. د هندي اکا ملسۍ دی چې مشوره په همدي اکا دی. مینه خانه کاري تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونده معلومات لري یا د ژوندي یا د مرګ موږ ته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي
نه اتیا اتسا و درو اتیا او شماره زل بیا سپر اجا شکوش پیتا نه اتیا اتسا و درو اتیا و سلام نکندار و دایا تارغستان و رسوالی و چوکازو رسی بلی
السلام علیکم مایا ورور دی نظر کسو دی د جمعول په نامه دی د هلمن ولایت ګرنشر ولسوالۍ د کسابا د کلی څخه نظر ارچا څنګه په باندې څو پیدا کړی ماستر جی په ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسی د ټلیفون شمیره 0015 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت او د دغه سوالونه پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن د ورځې یو شبابت نومېږي یو انسان الله نومېږي. شمامت چې ده د شلو کالو ده د سلناس ده د شپږو کالو دی. په دغه اړه باندې معلومات لري. په دغو شمارو د زنګ راته وایي 0 څلور دېرش شپږویشت څلور سوه اتر پنځوس. شماره یې وایي بیا وایم 0 څلور دېرش شپږویشت سوه اتر پنځوس. هر مسلمان ورور چې د وطن په اړه باندې په دغه شمارو د زنګ راته وایي د شبابت لویه نشانه دغه د جنګ نه رعلق دی. د شلو کالو دی ژیره نه ده راغلې. د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. دا بل کوچنی دی د شپږو کالو دی. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شمارو د زنګ راته وایي چې خدای په امان.
السلام علیکم زه احمد الهی مرودم سقلاو نسوالی لکوم د سیمې څخه دغه دغه چې محمد شریف اللہ شاہ خان مسلمان معلومات صفر و صفر پنجہ صفر مسلمان معلومات احترام
کندهار ولایت اور کې د سر مستر سمن سالین له طرف ولایت زه ولت چې یو نو شکی د سرته د امان الله په نام دې څه من دې لسپاسي دې چې ګود د دانې د کلی دې د طرف ولایت ته نور مې شکی دې چې ورته دې د ماګرتی دې دې عثمان نیم چې دې سره لا دې ها ګور ار کوم کې دې معلومات لري نمبر دې ماته ځنګې ته پر وته و و دلو دې و چه پر یو نمبر یا چه معلومات دې ورکړي ما دې دا نمبر ځنګ راوي.
وانده زادی رادیو کارتون السلام علیکم زه عبد الغنی زم حسین اکا په کیر زوی د چاشمو د روزګان ولایت چاشمو د ولسوالۍ وشدوم کيم. ما ورځ مخانه مې دا کار د ولسم دی چې د کورونا درک سوي چې معلومات هسته هر مسلمان ورور ته معلومات کړه د مارک د ژوند موږ ته په دغه شماره زنګ وي 0 2 3 4 5 9 3 او ار څو شرینه چې غواړي زه ورکوم موږ په دروازه خلک وای وای دا چې زما سره دی فلان کوي د ستار کوي دی موږ د باندې اوریدل چې پیران کې باندې هر مسلمان ورور ته معلومات کې ما ته په دغه شماره زنګ وي وسلام کوي.
خوره د سره کوم د هلمند د ولایت زما یو خوري دی زه خپل امام بجان مې زم بل ور مې سګون مې دی زما یو خوري دی هغه ولی په نامه دی د جشادیا کا زوی دی او د روزګان ولایت په قزلان کې بیا د خود وو د زغیتو دی نو دا پیغام سپور کړی چې موږ ته معلومات وچی او په پاکستان کې د نس بکر کولی نه درک سوي دی او دا زما د ټلیفون شماره ده بیا که چیرې یو څه معلومات وکړي چې دا شماره دې تاسو څنګه وښيي صفر و څلور څلور درې و شپږ درې و نه د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایه صفر و څلور څلور درې و شپږ درې و نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده که هر مسلمان ور په دې اړه ده معلومات لري نو زموږ سره دې په دې اړه شماره باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ له مخې یو قرآن اگر په څه ویدی دا او په نام سره په پاکستان یو چې د دې ذکر کولې نه علاقه نه لري که څه ویدی د نفس یې یو سکلو په خامخای د دې لري اختر تر مخ د قروش تل اختر تر مخ نه لري که څه ویدی دا غوی په نام دی د بلار نه حج حجا قاضی روزګان د ولایت د شیناساتو مسوالې دی.
بله سلام علیکم جانان یم د کندهار ولایت څنګه څنګه تفول دی زما ورور دی چې څلور کال څلور نیم کال کیږي چې ورته د میوان د تللی وسره بغل د سره بغل څنګه شته څوی دی یو شي دوی کال په شاوخوا کې دی خان یې د خپل سترګې نری و چالک دی نو هر مسلمان ورور ته وایم د مسلمانۍ د مهرباني د مخې څخه ماته چې دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما عبد المحمد د هلمند ولایت د دلیل سوالی د خوشحال کی ست است جنگ ولیدی ورور چې ما پیغام دا دی چې ما ورور عبد الصمد بمیږي چې دا تاسو کال له شته دا دی دا یو مشبار د روجیت څلور کال پر کیږي چې کار په باندې وتلی دی چې هیڅ معلومات نه ست دا عبد الصمد دا عبد الکریم اکا زی د کلخانه کم نسی د هلمند ولایت د دلیل سوالی د خوشحال کی ست کله دی چې هیڅ معلومات نه ست او هر ورور هر مسلمان کولای شي چې ومشته معلومات راکړي او یاد په خپل دغه موږ غوړي ورور نو خپل پکې وکړي چې د جایزه لري ورور دغه موږ پیغام دی. السلام علیکم.
نه هلمند ولایت د باغران دوره سوالي سره کمنګران د کلی څخه غلام نبی خبره کوم چې بچا د ډیر شکالو ځوان دی څلور کاله پوره شو چې ورک شوی دی که دغه مازادي څنګه اعلان کړي نو ډېر منظورې بولم دغه نمبره ته دې بیا زنګ ووهي که د خپله واورېد او یا بله وتر ورسو چې پر وسه پر څلور درې یو او درې یو درې یو پنځه پر یو سیده سلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مؤمن یم له کندهار ولایت زما یو دوست دی د صدر رحمت په نوم نیکه څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلوم یې ما سن په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه څلور اووه اته یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته او یا بله شمیره صفر اووه شپر شپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه دفتر.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرولو سره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راولېږي او په دغه پیغامونو کې لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره مه هیروي. تر راتلونکي خبرونې پورې سوکاله ژوند او ښه چاره. خدای پامان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د بلال خدا اذان د ملال یا قربان
بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا جو
مامینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بادے سرگن شی کلے شان بادے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت شی لوی افغانا